په افغانستان کې سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزل لپاره نیمنړی او اساسي بشري حقوقو ته لاندې خبري برخه هم لرو. دا لاندې خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د افغانستان په مسله کې د ملګرو ملتونو او د قطر د رول ستاینه وکړه. ټام ویست بیگانه وخت په خپل ایکس پاڼه کې خلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایو او د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره په جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هغه ویلي چې له اوتن بایو سره له افغانان سره د تعامل په اړه خبرې وکړي او زیاتوي چې نوموړي او همکاران په نړۍ کې وتر ټولو سخت دنده پر مخوړی. ټام ویست ویلی متحده ایالات د بشری مرستو د همغږی د بشری حقوقو د څار او په افغانستان کې د اقتصادي ثبات په وده کې د دوی د ونډې استاینه کوي. د قطر له صدر اعظم سره د کتنې په اړه ښاغلی ویست ویلی چې په افغانستان کې د ټولو لپاره د تعلیم او فعال ډیپلوماسۍ په ګډون په یو شمیر برخو کې د قطر د هڅو په خاطر له ښاغلي ال ثانی څخه مننه وکړه. هغه ویلي قطر د افغانانو لپاره د یو باثبات ټول ګډون او خوندي راتلونکي د ملاتړ په چاره کې د نړیوالې ټولنې د هڅو یو مهم شریک دی. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت وایي لستنه علما او متدین حافظان د قانونو د څارونکو په توګه ګماري. د طالبانو حکومت دغه ګام داسې مهال اخلي چې تر دې وړاندې پر دوی له دې کبله نیوکې زیاتې شوې چې اکثره چارې دینی علما او ملایانو ته سپاري. د وزارت پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې د دغو څارونکو لپاره د ځینو امتیازاتو او هم د ګمارنې لپاره د ځینو شرایطو یادونه کړې. خدای نه دی ویلي چې ولې دغه مهمې مسلکي دندې ته دینی عالمان او حافظان ګماري. دغه وزارت دغه اقدام داسې مهال کوي چې څلورونۍ مخکې د شپږ نیم میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د اوو لویو قانونو قراردادونه له ملي او نړیوالو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د طالبانو پر سرپرست حکومت یو مهم انتقاد دا دی چې په تیرو دو کلونو کې په اکثرو سکتوري او مسلکي برخو کې پر مهمو څوکیو د مسلکي کسانو پر ځای ملایان او خپل غړي ګمارلې دي. د کاناډا حکومت په پاکستان کې له هغو افغان کډوالو سره د مرستو خبر ورکوي چې د تیر کال سیلابونو زیانمن کړي دي. د کاناډا د حکومت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې ده، د هیواد نړیوال پراختیا د وزیر احمد حسین په حواله ویل شوی چې دوی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دوو پروژو په چوکاټ کې 14 میلیون ډالر مرسته کوي. ویل شوی 10 میلیون ډالر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او 4 میلیون نور د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د افغان کډوالو پر اړتیاو لګول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې میشتې. له دې ډلې شاوخوا 600,000 د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له خپلو متحدینو او شریکانو سره به کار وکړي چې د ناګورن قرهباغ د سیمې د وضعیت په اړه د څارنې یو نړیوال ماموریت رامنځته شي. د آذربایجان لخوا د چټکو پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې باکو پر دې جلا غوښتونکي سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړي، نږدې نیمایي اوسیدونکي خپلو کورنو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل په داسې حال کې چې د ارمنستان حکومت د سپتمبر له 4 رئیس له سیمې د 350,000 څخه د زیاتو اوسیدونکو د وټلو خبر ورکړي، متحده ایالات به د سیمې لپاره د یو ماموریت رامنځته کولو لپاره انکار وکړي. له ناګورن قرهباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمن ټبره دي، د کډوال شو کسانو دغه نوې شمیرې د دې څرګندونه کوي چې د دې لانجمنې سیمې نږدې نیمایي نفوس بې ځایه شوی دی. ایروان له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو د بشري حقونو او امنیتي وضعیت له نږدې وڅېړي. فرانک روبیو لومړنی امریکایي ستور مزل شو چې په فضا کې تر نورو امریکایانو اوږدمهاله ماموریت ترسره کړل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د روبیو دو روسي ستور مزل فضايي بيړۍ په نړیوال فضايي سټېشن کې تر څه باندې یو کال ماموریت وروسته پرون چهارشنبه په قزاقستان کې ځمکې ته راښکته شو. ځمکې ته د دغو ستور مزلو بیرته راتګ د هغوی د فضايي بيړۍ د لیکېدو او هغوی ته د نوې بيړۍ د استولو له کبله شپږ میاشتې وځنډېد او دوی په فضايي سټېشن کې 301 ورځې تېرې کړې. د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ غونډه سبا جمعه ده. د تاتارستان جمهوریت په مرکز کازان ښار کې جوړیږي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له وړاندې د غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته رسېدلی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې په دې غونډه کې باید ډېر تمرکز په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پر جوړولو وي. تفصیل له اسد الله الدین څخه.
ټاکل شوی د ماسکاو فارمټ په شپږمه غونډه کې په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت په جوړولو او له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. تاس خبری آژانس په یو راپور کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله د اجنډا د مسالو ته اشاره کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د تیرې دوشنبې په ورځ دغې غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته تللی دی. متقی په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره په خبرو کې چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پرون خپرې کړي ادعا کړې چې د سیمې له هیوادونو سره یې ګډې ستونزې هوارې کړې دي.
سره له سختو شرایطو سره له مشکلاتو بیا هم په ډیپلوماتیک ډګر کې موږ تاسو ډیر ښه روان یو. اکثره هیوادو سره ډیپلوماتیک اړیکې ډیر ښې دي، بلکې ورځ په ورځ وده کوي، ورځ په ورځ په مخ ځي. اوس یو مرکزي حکومت راغلی او په ټول جغرافیه باندې تسلط لري او په تیرو دوو کلو کې ثابته کړه چې له دې خاورې نه هیڅ چاته ضرر نه رسیدلی او نه رسیږي. نو دنیا د امنیت په برخه کې او د مخدره موادو په برخه کې چې مشکل له موږ سره لارو هغه حل شوی دی.
که څه هم متقی د مسکو فارمټ د غونډې احتمالي بحثونو ته اشاره ونه کړه، خو له امنیت او نشه یي موادو پرته یې نور مسایل کورني یاد کړل او په باور یې بهرنیانو پورې اړه نه لري. د ښاغلي متقی له دې ډار سره سره د افغانستان څو ګاونډیو هیوادونو چې د مسکو فارمټ د غونډې غړي هم دي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت او دوی ته یې د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه هیوادونه پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران دي چې چارواکو یې په ځلونو په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه داعش، القاعده او تحریک طالبان پاکستان ګواښونه جدي ګڼلي دي. دې ډله کې پاکستان تر ټولو زیات اندېښمن دی او په ځلونو یې تور پورې کړی چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان دننه بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي، هغه تور چې طالبانو تل رد کړی دی. پر پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران سربیره ترکمنستان، قزاقستان، چین او هند هم د مسکو فارمټ غړي دي چې ټاکل شوی استازي سبانۍ غونډه کې ګډون ولري. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پایله کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فارمټ دو مخکنیو ناستو ته نه وو وربلل شوي، خو دا ځل څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل شوې وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې بیا په یوه شپږمادهیزه اعلامیه کې د مسکو فارمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې سولې او د یوه ولسواک حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني تعامل یا چلند له سره کتنه وکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا رسنیو ته ویلي چې د مسکو فارمټ په دې غونډه کې به د افغانستان پر اوسني وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې په مسایلو بحث وشي. هغې هیله وښوده چې د غونډې په پای کې به یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي.
دا چې په کازان کې د مسکو فارمټ غونډه څومره مهمه ده او روسیه د دې غونډې د جوړولو لارې د کومو هدفونو په لټه کې ده، اسدالله الدین په دې اړه په مسکو کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باس سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غونډې د اهمیت په اړه پوښتلی دی.
هغه کومه غونډه چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د روسیې د فدراسیون په قازان ښار کې دایریږي او د مسکو د فارمټ د مشورتي فارمټ پنو مشهور ده، دا ځل بعد لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی کی کما ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لکه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسی کی د منطقې د اوضاع په اړه کې به هم تبادل د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي، آمو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي. کومه ملموسه نتیجه به دا فارمټ لږ تر لږه په دغه مقطع د زمان کې ونه لري.
جنباز صاحب، روسیه په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده؟ آیا د ځان او متحدانو له امنیت نه ویره لري او که غواړي چې د خپل سیالانو لاس له افغانستانه لاند کړي.
د روسیې د فدراسیون دولت طبعا چې تر ټولو د مخه د خپل منافعو په خاطر دغه فرمات رابلی او کوشش کوي چې د افغانستان د سیاسي پروسې څخه شاته پاتې نشي. روسیه کوشش کوي چې طالبان په منطقه کې مدیریت شي او ډیر نظر او سوچ منطقي ته وسیږي تر څو د فرامنطقوي مرکزو ته، او کوشش دا دی چې خپل روابط او تعامل چې طالبانو سره لري دا لا نور هم ټینګ کړي تر څو هغه کوم ثبات چې دوی غواړي په منطقه کې تامین کړي د دوی د منافعو سره سم هغه له لاسه لاړ نشي او طالبان د نورو مرکزونو د فرامنطقوي مرکزونو د اجندا او برنامو ښکار نشي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ډیپلوماټیکه برخه کې بریالي دي او د سیمې له هیوادونو سره یې تعامل ښه دی، اما د عمل په ډګر کې بیا تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په دغسې حالاتو کې ډیپلوماټیکې اړیکې په څه معنی؟
دا یو ښکار واقعیت دی چې طالبان په یو نو تجرید کې او انزوا کې واقع دي. که دوی کومو غونډو ته رابل کېږي هم خو په ډېره چې تاسو بیا ورسره خبرې کیږي، دوی معمولا په دهلیزو او په خاصو اتاقو کې د سر لیدنه کاته کیږي. دوی ته هیڅ نوې دولتي یا حکومتي تشریفات یا پروتوکول نه ورکول کیږي. دوی بیرغ څوک په رسمیت نه پیژني، دوی ته دولتي پوزیشن نه ورکول کیږي. خو دوی خپله کوشش کوي چې حتی هغه کوم ډیر ټیټ رتبه مامور یا ډیپلومات کوم هیواد کې دوی سره ملاقات کوي، نو هغه ته هم ډیر لوړ ارزښت ورکوي او ورته ډیر لوړ اشتهار کوي. په هر حال تر هغه به دغه دوګونی حالت ادامه لري تر څو چې طالب دننه په افغانستان کې خپل مشروعیت ترلاسه نکړي او د افغانستان د خلکو اراده تمثيل شوی نو سیږي. دا دوګونی حالت به دوام لري او دی فاکتو به دوی سره تعاملات کیږي، اما دوی په هیڅ صورت د یو حکومت یا مشروع حکومت په حیث په رسمیت نه پیژندل شي.
په موسکو کې له پخواني افغان ډیپلوماټ غوث جان بصره د کازان د غونډې په باب چې دا غونډه څومره مهمه ده امرکاو
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی.
په کاراتو باندې د ماتو و ریپارچر رات شو لایدو خاطر چې انټرنیټ بقته شو لا بیرته به انټرنیټ وصلې دلم. زغبل چې طب محصل یم زه باید عملی درسونه او نظری دواړه وایم. ولی یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې تنا په نظری درسو باندې مخکله لشي.
د یو محصلی غږ مو واوریده چې ویل آنلاین زده کړې کوي، خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولای. د آنلاین زده کړو پر مهال د کوم خبرو په پام کې نیول ضروري؟
غیر حضوري ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیري شکل لري او یو جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي، نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چلو ملتیا مو کړی. قدرمن اوردونکو، کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل، د ښځو پر وړاندې له نورو محدودیتونو سره د نجونو پر مخ خوانځي او پانتونونه هم بند کړل. ل افغانستان څخه ځینی وټلي کډرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمیر فعالان وایي چې دوی د افغان خځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړې دي، خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي وانډ نه اخلي. موږ په کابل کې له ماسل څخه پوښتلی چې دوی آنلاین زده کړې کوي کنه، که نه کوي لامل څه دی؟
هیڅ امید نشته، زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو شی اوسم. فعلاً د ماغه د آیندي خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلیږي. زه آیا به ما ته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکا؟ نه نشي راکولی. زه خو فکر نه کوم چې داسې کومه موضوع به وي. افغانستان نجونې په ډېره غټه تیاره کې اوس فعلاً دي. د افغانستان نجونې هغه نجونې چې 12 کاله زحمت یې ایستلی دی، 2 کاله مکمل په کوټه کې کښېني، داسې چې په زوره دغه پوهنتونو دروازې پر موږ باندې بندې دي. په کومه روحیه به موږ آنلاین وایو؟ په کومه روحیه به بیا موږ د کتاب مخ وازوو؟ اوس فعلاً چې دا زه کتاب مخ وازوم وایي، په کومه روحیه زه دا کتاب ووایمه؟ دا کتاب چې زه وایم، آیا دی ما ته څه راکوي؟ ما ته هغه څه راکوي چې بعد له 12 کالو زه پر کور باندې کینم، بعد له 12 کالو زه راشم د زحمت او د دومره زحمتو او د منډو څخه وروسته زه راشم په کور باندې کینم؟ زه ونشم کړی هغه خپله رشته پای ته ورسوم. موږ ته به دغه څه راکړي؟ هیله مې هیڅ نشته. روحیه مې فعلاً صفر ده. هغه پخوانۍ روحیه چې ما د جمهوریت وخت کې لرې، هغه زه فعلاً هیڅ هغه روحیه نه لرم.
د طب د پوهنځي ماسله مرینا وایي چې په ډېرې سختۍ د انټرنیټ پیسې پیدا کوي. انټرنیټ د آنلاین زده کړو لپاره فعال کړي، خو کله چې درس پیل شي دا چې انټرنیټ کمزوری وي سم زده کړه نشي کولی.
په دولتي پوهنتونونو کې حداقل موږ کړای شو فقط خپل کتاب هزینه وړاندې کړو، اوس موږ باید د آنلاین انټرنیټ هزینه هم ورکړو. افغانستان کې بدبختي دا ده چې انټرنیټ په ډېر لوړ قیمت دی، او بعضو ساحو کې هیڅ انټرنیټ کار نه کوي. زه خپله چې د طب محصله یم او څو ورځې مخکې مې آنلاین کې امتحانونه وو، په کرتو باندې د ما څو وارې پارچه رد شو، له دو خاطره چې انټرنیټ به قطع شول او بېرته به انټرنیټ وصلېدلم. ولې مشکلات ډېر زیات لري؟ زه خپله چې طب محصله یم، زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم. ولی یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې تنا په نظری درس باندې مخکې لاړ شي. هغه نه تنها یو ډاکټر ده، هر سمستر محصل چې د عملی پوینټونه لري، عملی بخښونه لري، سیمینارونه لري، چې هغه په عملی ډول باندې تنا په نظری او په انټرنیټ باندې نه کیږي. که چیرې د آنلاین درسونه دومره ښه وای نو هغه به ټول نړۍ انتخاب کړي وای. ځکه په نورو کشورونو کې چې دیم انټرنیټ ډیر ارزانه دی، کیفیت یې لوړ دی، په هر ساحه کې کار کول. افغانستان کې موږ چې په مرکز کابل کې دومره کار نه کوو، نو هغه په لرو پرتو سیمو کې به څنګه انټرنیټ کار وکړي؟
زده کوونکي اغلی اندر وایي دا سمه ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو دا چې هیڅ درس ونه وایي لاغه نه، خو امدا آنلاین تدریس هم ورته ګټور دی.
زوس مال آنلاین انګلیسي وایم. کورس ته کوم مسل طرفه حمایه کیږي؟ تدریس خزر کوي د ګوګل میټ له طریقه. تقریبا 90 یا 100 شاګردان یو مخته انګلیسي تدریس کوي، تقریبا 3 میاشتې کیږي. داس آنلاین کوم څه د ځکیږي خو د حضور په رقم نه کیږي، ځکه حضور کې شاګرد مخه مخلوص سره غيږي او سره شاګرد ته مخه مخدش تدریس کوي، او آنلاین طریقه خو به نه راځي هغه سیستم. تر نه ځکړو یا تر نه درس وایل خو آنلاین بیا لا تهیدی یو مصرفیت ده. یو دا تملرز مثلا دی ورځی موږ د سوې سبات د کارخانه گی ده، یا سبات موساس پختنه راڅخه کوي، دغه تمسته خپل کوشش سره کوم. درس می وای خوشاله يم، ډیر خوشاله ده د خپل احساس را کوي. مثلا د درس می کارت مو څوک وای چې درس نو وایم، خو بیا موږ خو آنلاین درسونه رسیدګي ورته کولای سم وایلی سم. څومره وخت دی دا دوام کوي؟ دا پر سم په وخت پر درس وای.
د بشری وادي او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت له نظام څخه غواړي چې په افغانستان کې د ټولو انجنونو پر مخ خوانځي او پانتونونه پرانیزي، ځکه د په باور هم آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشینی ولای.
بعضی پروګرامونه چې دی هغه آنلاین باندې هغه زما عقیده او ایمان نشته، ځکه چې د مثال په توګه د ټي او ټي یو ټریننګ زلارم سیمینار لرم چې زه ترینران جوړ کړم، هغه د باډي لانګویج د هغه خبره، هغه د ریدل، هغه چهره او د سیریج بعده مثال ټول زو ګورم او ټریننګ کم د منفګرای نه مثبت کوي طرف ته هغه جوړ کم. دا ټي او ټي پروګرام چې دا آنلاین زره شمول کوله، او نو آنلاین هم خیر دی یو وسیله ده، خو د فزیکل خوونی روزنه ځای نشینی وای متاسفانه. دلته زما د خواهش ته چې کاش کی د افغانستان کې د انجنونو د مکاتب او د پانتونو مسله د 2 کال تقریبا چې وشول، دلته هم زما یو جدي خواهش ده د اسلامي امارت نه چې دوی هر څه ملاحظه چې لري په نصاب کې وي او هغه په کتابونو کې وي، په مکتبونو کې، په لباس کې وي، که په هر څه کې وي. زما په نظر باندې چې 2 کاله کفایت کوي، دا کافي وخت دی. زما ځینې جدي خواهش دغه دی چې دوی نور زموږ د خویندو وختونه ضایع نه کړي، د مکتبونو او د پوهنتونونو زمینه سازي وکوي، او په دې باندې هم دوی خبر شي چې که چیرته دوی دا دروازه بندوي نن سبا د انټرنیټ دروازه څنګه نش بندولای. نو دغه خبر ده چې موږ تاسو په خپل ماحول کې په خپل نصاب باندې او په خپل استادانو باندې په خپل کډرونو په واسطه باندې دوی ته تدریس وشي او دوی ته زمينه سازي ورته وشي، دوه میاشتې کفایت کوي چې دغه ټول ستونزې حل کړي. دوه کاله خو ډېر زیات وخت دی، ما په نظر باندې نه زیات وخت امرسانی ته ورکول دا به د افغاني جنکیانو او د ښځو په حق کې دا به ظلم وي او دا به داسې ظلم وي چې دا به تاریخ هم لیکي او دا کېدای شي به افغانان معافی کړي.
د کابل ولایت اوسیدونکو مینې چې هم خپل آنلاین زده کړې کړي او هم درس ورکړي، وای تیر کال د کاردان خوندزي خزینه زده کوونکو ته آنلاین درس ورکوه، خو سا کال طالبانو هغه هم اور باندې بند کړ. اغلی مینې په یو مرکه کې لټول لوستو بهر میشتو افغانانو څخه غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې چې حاکم نظام د زده کړې ټولې لارې پر افغان ښځو بندې کړې دي، دوی دې تر وروستي حده هڅه وکړي چې لری لارې څخه د آنلاین زده کړو زمينه برابر کړي.
مو وطن باندې په خلکو باندې ټاکل ویدلې دا هغه فرض تعلیم په خلکو باندې بند کړای دی او خپل فرض حق په بند کړای دی. بیا خو د غم یو مثلا لار ده کنه چې وزوري نه کیږي آنلاین یا بره حل لار ده. نو دا چې بیا بعضی خلک دا غم پسینه کې هغه بیا سوچ په خپل ځان باندې ظلم دی چې زه وزوري کم نشته زه آنلاین هم نه وایم. آنلاین خو یو چانس دی چې یو څوک باید استفاده ته وکړي.
د ځان پاک لار ته خپل آنلاین زده کړو سره څومره راحتي؟
ما خپل آنلاین درس هم ورکوم، آنلاین درس نیم د څوره زه یعنی اوس په کې راځم شوم ویل می. البته موږ خپل درس ورکوم انجونو ته هغه ډیر راحت او ډیر به خوشاله وي که موږ مکتب باندې بنده یعنی نشوت لای حد اقل دا موږ ته وخه لار د چې دو طریقه موږ کولای شو خپل درسونه مخ کې یوسو او ما خپل هم درس ویلې هم دا آنلاین درس به می ویلې ورته خوشاله هم ځکه ما که دا چانس موږ نه چې بیرون ته اوسو یا درس وای بیرون کې زمينه نه مساعده هغه قر کولای شو قراره پرامه خپل کور کې درس مخته یوس درس وای.
بله ام دا پروسه کال ستاسو درس ورکو آنلاین چونی څومره خوشاله وي څومره یو هیله درلودل چې حضور نه ستلای آنلاین خو درس وای
زه دغه خوشاله خو بخښ نه شم تاسو بیانول اجازه کاغه ډیره هیله من دی ډیره خوشاله پنده هیله واشي زه خیر که مو حضور یعنی په شنف کې نشته او خوانځي ته نه خپل کول کې دا زمينه ته مساعده شوې ده یعنی کله ته هم هاواز به دوی په لغه باندې شکر ایست چې دا شکر دا شکر دومره امید خوشته که زه خیر کوم خوانځي ته نه زو دا د کور کې خو ما درسونه مخ کې وو یعنی به هدا ډېر به خوشاله وي په ورځ کې خو حتما موږ دا موضوع یو ولیا دا وړي کاونه چې دا خوانځي ته نه زو هدا کور کې خدای سوای کور کې خپل درسونه مخ کې وو ډېر ورته هیله من وي ډېر خوشاله وي خو فکر کوم چې اوس ویاره امیدونم سره خاوري شوی وي.
په رسمي بڼه خو د طالبان حکومت نه پر دې چې آنلاین هم دوی زده کړو کړي خو په دې وروستیو کې د زده کړو یو شمېر فعالان په دې هڅه کې دي چې دوی آنلاین تدریس وکړي هم د پانتون په سطحه هم د ښوونځي په سطحه. تاسو دغو کسانو ته څه وایئ چې څومره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان نجونو ته افغان مېرمنو ته د زده کړې اسانتیاوې له بهر ملکونو نه برابرې کړي؟
دا خو ځکه خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي که کم هم چاته زمینه مساعده ګیري یعنی یو څه زده کولو باید هیڅ وخت ډډه ونه کړي. زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشه دلته درس ورکړه آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي زه به هېڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه. زه چې د هر طریقه وکولای شم زه خپله هم دا مرسته کوم. هر څوک چې کولای شي مثلا مالي وضعیت ښه وي کولای شي تا درس ورکی کان په وړیا ډول وي که په هر ډول دا اوسه هغه وخت دی چې موږ باید خپله دا مېرمنې خویندې د یو بل لاس ونیسو پرې نه ږدو چې څومره موږ یعنی څنګ ته شاته تیارې ته ټیل وهل کېږو موږ هم هماغسې ځان ټیله کړو بس ځان واچوو. نه صحیح ده مبارزه په کار ده سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي. دا خدای پاک ویلي چې مبارزه وکړئ یعنی انسان د همدې لپاره پیدا شوی ده هر حالت سره. نو زه خپله کوم که بل وي که بل وي باید او مبارزه وکړو او کله هم چې دا چانس چاته پیدا کیږي باید استفاده ته وکړي. او هغه خویندو ته چې مثلا دوی کولای شي نور سره مرسته وکړي که هغه په کلی کې دی باندو کې دی که په هر ځای کې که کولای شي نور خویندو سره مرسته وکړي باید وایي کړي باید کوم خلک چې مثلا دا توانایي لري بل چاته زمينه مساعده کړي ځکه دا وخت دی چې د بل لاس لاسنیوای وکړو د تعلیم په برخه کې همدا که موږ خزي ونه کړو د یو بل مثلا پلاتړ ونه کړو طبیعي ده چې او کومه حکومت کړی نه ناری نه کړی نو موږ باید یو بل سره لاسنیوای وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاستې د زده کړې مسله او راستر بلی څومره لپاره ملويږي او دوی په دې کوشش کړي چې شاته پاتې موضوع کړي؟
یعنی که اوس ورته ووایم اصلا اوس هیڅوک په کیسه کې نه دي، هیڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي، ځکه دلته هره موضوع همدغسې له یاده ایستل کېږي که هغه څومره هم مهمه موضوع وي. تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته ووایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده، خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی، ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل نس نه دي ماړه، هغه هغوی وایي چې موږ نس موړ کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو. نو ورځ تر بلې دغه موضوع چې څومره شاته لویږي هموغومره شاته کېږي، هموغومره د خلکو له ذهنه وځي، هغومره خلک له یاده باسي، ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم، زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم، زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم. دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی د سل پامه نور ورځ تر بلې لویږي.
بله، حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني؟ آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پانتون پرانیزي؟
حاکم نظام نه خدغات پامه او هیله ورځ تر بلې د خلکو شکیږي، ځکه چې دوی ورځ تر بلې په ښځو باندې محدودیتونه نورم ډیروي، نورم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي یعنی طبیعي تفریحي ځایونه کې ښځو تګ راتګ بند کړ، چې لکه بند امیر، بامیان، او پرون بل فرمان ده، پرون بل ورځ بل فرمان تلویزیون کې مې واورېده چې بازار کې به حتی دغه تنګ لباس نه خرڅي د ښځو، دا به نه خرڅوي، دغه ته دوکاندارانو یا هټیوال ته دا امر کړی دی. نو په دې وضعیت کې به د حاکم نظام نه نور سره یې څه تمه ولري چې دوی حتی د ښځو لباس مانی دي په بازار کې، نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي، په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي له په بازار کې نشي زغملی چې وپلورل شي؟
بله، په آخر کې که نجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی حداقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسي، څه رقم یو پیغام به ولرو؟
پیغام لرم که خواهین دیدی که در ښوونځي جوړی دی، که هر مثلا په هر تحصیلی یعنی سویه که چی دوی دی کن کنچتا هم چانس در زده که دوی لری باید استفاده تری بکری. آنلاین درسون خلکم مثلا مگه اول در اغون منان که وچی در غزه بینای مساعده کرده، نو خواهین دو تا میام در پیغام دی چی حمد دل الله سنور کری مبارزه بکار ده و قرار که نفصل ندی بکار چی بس مگه درست نپریدین مگه هم بس لکور نوزو و نیوائی و داتسکو و واتسکو استفاده وکړئ، له وخته، له چانس، له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کیږي باید سره استفاده ته وکړئ، که هغه زه وم که بل څوک دي که بل څوک دي، نو په قراره کې ناستل نه دي پکار.
مینې جانې ډېره زیاته مننه، زوده یم، سلامت اوسي.
ژوندی اوسي، تا هم مننه، خیر اوسي.
په کابل کې د یو خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وایي چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی، خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي دی د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي؟
زمونږ د خویندو په وړاندې ښوونځي او پانتونونه تړلي دي، دوی په آنلاین بڼه باندې که زده کړې کوي دا بهتره ده، ځکه د نه زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي او دا باید ترسره کړي او یو څه به باید ولولي او ځان خپل ذهن باید مصروفه وساتي په زده کړو باندې، یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروفه وساتي، دا بهتره ده. نو زه هیله مندم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي ترڅو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمن شي او له بلې خوا دوی خپلو کورنیو ته ښې څرګندې شي، ښه فامیلونه جوړ کړي، ښه اولادونه وروزي، ټولنې ته وړاندې کړي، بالاخره یو مترقي، یو متمدنه ټولنه موږ ولرو. متاسفانه دغه حقونو په اړه باندې تر اوسه کومه پرېکړه نشته ده او زه هیله مندم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زموږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپله زده کوونکي، محصلین، کورنۍ، ټول خلک دي چې باید پوهنتون او
خوانځي خلاصي خو بیا هم بیرته راګرځ وو شرایط ته د هوست آنلاین زده کړې روان دي البته د جبه برخه کې دي پانتون برخه کې دي خوانځي برخه کې زده کوونکو ته دی خون کې په صفات تاسو ته مشوره لري څه رقم د زده کړو استفاده وکي
د لومړي قدم کې هغه پانتون کې چې دوی آنلاین زده کړې تر سره کوي دوی باید خپل هغه وخت غیر متوجي په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسې نیسي په صنف کې درس ورکړي آنلاین او دوی د واتس اپ لارې یا د نورو اجتماعي شبکو لارې دوی ورسره وصل دي او په آنلاین باندې ترنه اخلي دغه وخت ډیر متوجي ترنه وخت ځای نشي وخت د شروع کېدو نه تر شل دقیقې مخکې دوی باید آنلاین وصل وي ورسره او د غزده کړې د امغه شروع نه د پایل نه باید د استاد نه واخلي هلته ځکه دا د سیمانه ورکړي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکړي کشر به هم په دې باندې ونه توانیږي نو هغه چپټر هغه کتاب چې استاد شریکوي د خپل محصلینو سره په ګروپونو کې هغه چپټر او کتاب حتماً او ضرور باید ترلاسه کړي دا ولولي او حداقل په ورځ کې 2 ساعت 3 ساعت دا مطالعه ولري د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره د خپل ټولګیوالو سره یا په آنلاین باندې یا په حضوري ډول کې دلته په نږدې ساحو کې یو بل سره نو د دې مباحثه ولري او د بل سره اكيد ني او دا کتاب د غشپټر چې استاد ورته ورکړي دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کی دا په ذهن کې ډیر کینی او دا ډیر زرت نه یو معسل درس زده کول شي او د دې ترڅنګ غیر حاضرۍ باید ونه کی هیڅ کله غیر حاضرۍ ونه لري باید ځکه چې درسونه تل زنجیري شکل لري او یو جلسه یو معسل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډیر زیات وي او نشي کولای چې راتلونکو جلسې خو واخلي او هغه درسونه خطر کی خطر تحلیل کی ځکه لمړی جلسه یا د موضوع هغه لمړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ور باندې کیږي استاد هغه تشریح کوي مفهوم پیژندنه کوي ورته او هغه تعریف او توصیف کوي د هغه موضوع دا ډیره مهمه خبره ده کله چې د موضوع په مفهوم باندې او محصل کو نشي هغه نشي کولای چې هغه موضوع تر اخره پورې تحلیل کی نو هله مې دا ده چې غیر حاضرۍ ونه کی سلورم اصل دا که په نظر کې ونیسم محصلین چې هغه درس چې استاد سره ننی وای یعنی نوې درس به او وایي چې استاد سره وای نن په جلسه کې په آنلاین باندې هغه درس دی په کتاب کې یو ځل ځان سره ولولي هغه درس یو ځل ځان سره مطالعه کی خدای تحلیل کې ځان سره هغه ځینې چې مبهم دي ورسره هغه د بیرونیس کې هغه ک لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده هغه د ځان سره یاداشت کی بل د استاد نه پوښتنه وکي نو کله چې استاد تشریح کوي دا درس به د دوه محصل په ماس کې ډیر ښه ځای نیسي ډیر ښه زده کوي ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستای د مخکې ځان سره لوستای په عصبي تمرکز سره په تحلیل سره دغه درس لوستای کله چې استاد تشریح کوي نو دا کولی شي ډیر هغه نقطې چې دته مبهم وي هغه ورته روښانه شي او د ښه زده کوي
درته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه لری زکون کې لری چې آنلاین درس ورکوي
کله چې کووید 19 یا کورونا باندې راغله په هغه وخت کې محصلینو حضوري درس خپل متاسفانه د لاسه ورکړ او موږ چې تدریس کوو نو محصلین موږ سره په آنلاین باندې موږ سره د واتس اپ لارې راتلل او هغه وخت مشخص او په هغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا په هانتون نه دی او صنف نه موږ په آنلاین باندې ورسره وصلېدل او موږ ته درس تشریح کوو تر دې چې موږ کوو کله چې دا داس ورته په هغه شکل باندې تدریس کو لکه څنګه چې موږ په حضوري ډول سره موږ په صنف کې ورته تشریح کوو دا درس اما توپیر شته د حضوري او انلاین درس ډیر فرق شته ډیر توپیر شته ځکه په حضوري ډول باندې درس ډیر خزده کیږي لکه مخکې مې ویل چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسائل مطرح کوي په صنف کې بلکې خپل تجارب خپل نور موضوعات خپل تحلیل خپل مبحث
نه چې په اضافه مستی دی هغه هم ماشینونه سره شریکول شي بلې استاد اوس طالبانو مکتبونه او پانتونه تړلي اوس به تاسو آنلاین زده کوونکي نه لري
متاسفانه نه لږ ځکه پانتونونو ته کله چې زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو، نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو. یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده، او پانتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي. نو زه هیله مند یم چې دې برخې ته توجه وشي، او د فتن لپاره که چیرې حضوري امکان نه وي نو آنلاین بڼه باندې اجازه ورکړي پوهنتونونو ته چې محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
بله، یعنی په رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولی، خو له بهر هیوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپله دا زمینه برابره کړې آنلاین زده کړې شته. استاد، هغه وخت تاسو د کورونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکوه، البته د پوهنتون دغه وخت د نظام په اجازه باندې، درته وایي چې خپل استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي نظر دي چې حضوري د صنف ته ورځي؟
ما چې کله آنلاین درس ورکوه ما داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم، او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کوم هغه سم نه شو تشریح کولای اصلا درس، ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته، او څوک نشته ما سره په صنف کې دلته حضور نه لري، نو زه عباس لګیا یم. داسې فکر نه کوم، تاثیر لري، واقعا تاثیر لري، هم په استاد باندې هم په محصل باندې. استاد نشي کولای په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې، په صنف کې په آنلاین بڼه بیا هغه علمي مسائل ښه نشي مطرح کولای، ځکه دا تاثیر لري. استادان همیشه په دې باندې اموخته وي او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي، او محصلین ورته په صنف کې ناستې مباحثه کوي محصلینو سره، یو محصل سوال کوي بل محصل سوال کوي، یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپله تحلیل کوي او په خپله راشي صنف کې تشریح کوي. دغه مسائل بیا په آنلاین بڼه باندې نه ترسره کیږي. دا نه یوازې په محصل باندې منفي تاثیر لري، بلکې په استاد هم منفي تاثیر لري. استاد نشي کولای په هغه شکل باندې حضوري ښه درس ورکوي، په هغه شکل باندې بیا په آنلاین بڼه نشي ورکولای.
په اخر کې کدي تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې تر هغه وخت پورې چې وضعیت بیرته سمیږي، ښوونځي خلاصیږي، پوهنتون د دوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي، دوی آنلاین زده کړو نه باید استفاده وکړي کنه؟
دقیقا، دوی باید خپل وخت ضایع نه کړي، او آنلاین زده کړې هم که 100% نه وي نو 50-50% حتما ورباندې مثبت تاثیر لري، او دوی یو څه ترېنه زده کولی شي حتما. دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه دا اکثرا تخنیکي ستونزې دي، که یو محصل غواړي چې ښه درس زده کړي، یعنې دی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي، دی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغو محصلینو سره، هغو هم ټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري، هغوی سره کولی شي چې مباحثه وکړي. نو دوی ډېر وخت نه استفاده دا وکي، که چېرې د آنلاین در زمینه ورته مسایل وي نو دوی د لاسه نه ورکوي، او خپل دغه وخت نه ضایع کوي، بلکې ځان د هدف ته ورسوي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټول اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بند کړې. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېد. بیا یې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه. د افغانستان په ټولو ولایاتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. په وروسته یو کې باندې امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګاوه. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 24 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. د بیوازلو خلکو دیغو چې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره په خپرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. رسو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپل دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بېچارګي ده. افغانان ډېر بېچارهګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث پاتې شوی افغانانو ته، تاسف سره ووایم. او درېیم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسف سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بېچارګۍ چې ده د ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه ده، یو د خېټې فقر دی، دغې معالجه کېږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو د دې نه څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول ځوروي او ټول افغانان ځوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅه لري او نور چې ته نور کوي دا به الله جل جلاله په نس باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګډ عدالت کړی وو او واخه توزیع کړی وو بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدې چې څه جوړې ونه لري، نو هغوی ته ورلګلی وو. هغوی ته چې ورغلی وو نو هغوی چې موږ سره دومره شی شته د بل ګاونډي ته به ورولېږو، نو هغه ته ورغلی وو. فکر کړی وو چې موږ سره دومره څه شته چې بل ته به ورولېږو. خلاصه هو کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو. بېرته ما کور ته کوم چې پسه سر کړی وو بېرته ترغله وو. په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله، قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصتا هغه افغانان چې بهر تدي او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتي پرواز باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې کړو کې لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولي، یتیم ته ورولي، کوم بے وزر سره پک وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هیر نه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخه ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لري شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی وګړي خځې جوړي، مګر موږ او تاسو شایدان یاستو چې ورستر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سینګار به کاوه دغه دکانونه مترل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت کم دسې دوام وکال خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نه ول سي، په تیره میرمنې دا ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دا سوالګر میرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمیر به څومره زیات سي او بیا پایلې به څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی. ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمينه سازي وکوي مېرمنو ته او خوینو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضي اطرافي مسایل کې. منطقو کې چې یو څوک مړ شي د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوایي کوي او هغوی سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شي نه شریکوي خپل همکاري ور سره کوي خو ځنی خاري منطقي دي چې باغ کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځنی خويند دي چې هغه نارینه نه لري کل دي مثال په باندې یاداسه مرمن چې هغه دي خاون نه جدا شوی دي یا د مثال په باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي به خويند ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئو زمو اساس د اسلام مبين دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي دوی باید د خپل اولادونو د حلال کوم روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي دا ډیره بهتره وي چې دوی ته کاری زمينه مساعده شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړي جوړي پیدا کړي دا ډیره ځات بهتره وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دا وي سره سپورټ وشي او دا وي سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکړي او د بازو مؤسسات سره کړي شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغه ته باز قرضې دي او باز نور اسلامي تمویلي سغو باندې او سره همکاري وکړي ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کړی خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي و هغه بزنسمنه و رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لار خوت او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي خزه حق لري چې دکانداري وکوي خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلال نفقه او روزي پیدا کول شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ په کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي نصاب ته ودا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لکه مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بلکم یو کار کوي ځکه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او غیت الله تعالی جوړوي موږ خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غوغان وښتل شي نصاب ته باندې چې وي د استفاده کوي بعضي کارونه د نصاب ته باندې د استنکم کارونه چې بلدوز او باز نمونه چې ورته اخلي د خوینده د خیاطي باز پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته واخصل شي د مسافت چاغي خیاطي کې د الکان او د جنکیان او حتی د نارینه وڅ بده کې څنګه نشته حرج نشته خزه مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبر دغه ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې په تاسو اورېدلې وي مغرب کې چې زلزله وشو خپل مغربيان او د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپور تشول اوس په فیل کلیوال پر تشوي د نور خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د نصاب ته باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپورټ شوی چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلې او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوی دی خو زما هدف دغه دی چې پیند کوم چې بیکار دي هغه داس احساس وکړي داس مقبول ده داس مامور ده او داس مالور ده موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د نصاب ته باندې زما خور کې چیرته بیکار شي زما مور کې چیرته بیکار شي او زما لور کې چیرته بیکار شي او زنه او مغه یتیم وي هغه څه کوي د جنسي مسایل په موږ تړاو ورته ورنکړو سرحد سره زوایم چې یعنی ټول خويند چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقی په واجب باندې غوښتنې دروته لري هغه د ضرورت په واجب باندې دروته لري عمومي خبره کوم چې افغاني خزه او افغاني مرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي داوی دغه ویژگی ها یا د مثال په ځانګړتیاوي چې لري دغه باید احترام وشي او هغه ته باید کاری فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نور ټولنه باندې کار نوي
بله ډاکټر صاحب تاسو خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کچېری خلک احتیاج سي سوال کول او ته حتی په سرکو دوی روزي خلکو نه سوال کینو کېدل چې د اخلاقي فساد هم رامنځته شي کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کول ته وزي گدای ته وزي ماشوم باندې تیرای کیږي میرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وګیدي د دغه ګناه به چا په غاړه وي
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو ملت او حکومت او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده دا زما مېرمن ده دا زما مور ده دا زما لور ده او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چي دي هغه باید ورته پوره شي هغه که کاري زمينه برابر ولوي دوی ته او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ په مینې جوړ کو په محبت باندې جوړ کو په اقتصاد باندې جوړ کو په والی باندې جوړ کو دا لامل خوراک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ور کوي کومګه تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ور کوي دا دانه کې چیرته تار وش کیږي دغه دانه په کثافات کې چول کیږي یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو واستغفار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي دغه تسبیح دغه دانه کې چې تر وښ کېږي نو دغه دانه کې صفدانی کې شول کې متاسفانه خلا چې لامل ته او تثبوت ورکوي دغه تار ورکوي
bale
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دغه تار کې دغه تار چې د افغانستان دی دا تار باید موږ تاسو راغول کې افغانستان زموږه مور ده افغانستان زموږه پوسټه ای زموږه راتلونکی دی زموږه وطن دی هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکړي په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي دوی وهمهنګي باید ولري هغه که مؤسساتي که حکومت ته که ملت ته دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانانه دي او ضرورت لري دوی کوشش وکوي چې دوی بغي کړو ونسي او دوی خو ورته پاک کړي او دوی حکومت احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي لکه تاسو مربونی وکول چې چیرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه چې به مجبوریږي هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی که چیرته لویان وي سید عمر وایي چې الفرا او اختر من سم د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لدی فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډیر خطرناک دی نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري هغه که ارتباطات لري هغه که علم لري که استعداد لري که مال لري دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکړي او داسې احساس وکړي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي زما مور هم کېدی شي محتاج شي زما خور هم کېدی شي محتاج شي تاسو یقین وکړئ چې کچیرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې بازار کې په اطراف کې داس موږ احساس وکړو چې د کلی خلک راپورته شي چې خلک چې محتاج دي هغه او نادار دي هغه په کې راولي سي هغه کاري فرصتونه وي او هغه انساني او د مسدو مؤسساتونو سره همکاري وکړل وي چې دا ورسره ودیږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې په فقر نشته مشکلات شته سیاسي مسائل دا تړاو لري د اقتصادي مسائل سره خو موږ او تاسو کولای شو کوو غواړو چې دا انسان په کې راولي سو او خپل هواد خپل باندې جوړ کړو وی کان مون کولای شو
په دې
شرط کې وغواړو او وخت هم دي چې تیریږي متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي فلان داسې وکړل لوګستان کې داسې وکړل داسې وشول داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي زموږ تاسو مازی زخمي ده راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو نو زموږ هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پر وس باندې کوي 15% لس سره متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړیو فلان داسې وکړل لوګستان کې داسې وکړل دا بداو کوي دا بداو کې موږ ټول خپل انرژي خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو متاسفانه چې هغه بهجاور خپګانونه مت پیدا شي به مرزان مت پیدا شي متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي مؤسسات هم مریضان دي انسانان هم مریضان دي په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته وي نو مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي افراد کار کولای شي زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسولیت لرو راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روخانه او کلی راتلونکي لپاره پلان جوړ کو کار ورته وکړو موږ داسې وایو چې د افغانستان دی د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان خو راتلونکي وکړو چې د افغانستان د سکتادي واضح پلان موږ ول لرو په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل لرو معادل لرو 10 تریلیون زټنج ورکوم د اساس د ازادي د رادیو نه ټول خلک ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هوا جوړیږي خو کار ورته وشي
bale استاد
ما هدف ته چې راځي چې د تیر وختونه او تیر
بله ډاکټر صاحب تاسو ډیر ښه خبرې وکړې یعنی دا ټول کېدلی سي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي هغه میرمنې چې ګدایي کوي نارینه چې ګدایي کوي دوی سره مرسته وکړه مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړې دي اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دغه مر پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړي هغه خپل یو ماش درلوده هغه ور باندې بند شوی ده خارجي مرستې محدودې شوی دي په دغه سیا وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی ولوی افغانستان حاکمیت پلاس کې دی څه کول پکار دي
از ما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دیغه کډرونه دیغه پغی کړو واخلي دا وی نظرونه واخلي دا وی استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي زمو هدف هم دغه دی ولنم دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه کې اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی او هغه نور کډرونه دی هغه راوصل شي دا وی استفاده وشي د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي خبر دغه ټول افغانان دراو شي حتی چې اولاد هم کړی هغه افغان دی همدغه وطن دی همدغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري کډرونه دي هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړی او یو ولی په خپل هواد کې داوی د علم داوی د استعدادونه باید استفاده وکوي. دا ستونزې کچیرته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستی او جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لا یو خارته لړم چې جام نه پیدا کوي خپل همکار ته ورته کوم کیمرا راوړ د موبایل راو شخص واخلو په دې وخت کې خلک راغل هغه جام کې جوړګه موږ ته اجازه هم راغله چې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجب هم د موټر ارنګ ما بانر وېدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته ټول سایلنت هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وې د اخلاق وضعیت ورته وای خو نه مپښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي خسته موږ چیرته پاتې تاسو چیرته ورسېدای وې تاسو دوه کار نه کړی د خپل وختونو درسته استفاده نه کړی پلان نه لري تاسو افغانان په بل خبرې راتو کړ رانوي رښوا زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو موږ متخصصین لرو تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرنی هوادونو په رسمیت باندې نه پیژندل ستونزه شته د کی شک نشته او موږ تاسو کچرته وغوړو تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي مصرفو په سیاسي اختلافاتو په دې مسایلو باندې کچرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو افغانستان بډر زر جوړ شي. زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کیدای شي بازو کورو کې دا سنوي چې نور څه همکاري وکوي دا غمینه شته د قرباني او رغبت شته خو تاسو باندې چې دوی سره چینهشته دا خبر تاسو زمنم خدای نسبی کیدای شي ځنه غوي ځنه کورونه موږ تاسو په افغانان ډیر زیات بڑا انسانان لرو تاسو یقین وکوي. دلته یو راپور مروستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډیر زیات سرمایه گذاری کړي په ترکیه کې په دوبه کې چې د بلډینګونه لري په بهر په نورو ملکونو کې چې دومره سرمایه گذاری کړي په اروپا کې چې کړي د چې اوس موږ پردی ملکونه موږ آبادو هغه د انسان ته پاره کار د زده مخالف نه يم خو د خپل مور خپل وطن هواد روان حق دې چې باید موږ تاسو کار وکړو دا چې د خپل پروژه تاجران تاسو ما د پیغام دی چې بهر پروژه جوړوي د خبر د پیغام پروژه جوړه کی چې علاقه لري افغانان ورسره کړی ما هدف دغه دی چې د خبر راډي د فلسفي طرف ته لاړ نشي. یو بل ته باید متصلاس ورکو ستونزې شته مشکلات شته په حکومت کې هم ستونزې وي په ملت کې هم ستونزې وي خو مهمه دغه ده چې موږ مایوسه نشو د الله جل جلاله د رحمت نه د الله د مهرباني نه موږ تاسو مایوسه نشو دغه وطن به موږ تاسو پر جوړو دا سې خینو کې پردي متصل وطن نه جوړوي که چیرته جوړول خو د پنځل کالو کې ډیر ځات نه مونږ متصل لرو چې او فکری اختلاف کې سره ولرو زما او تاسو خوره کې زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی زما په دماغ یو خبره ده ستابره ده زما ورچ خو کې تاسو سبزی خو کې خدای غو اختلافات باید ځت انتقال نکړو افغانانو کې مصیبت ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ځت انتقال کړی. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ای پروردگار هغه انسانان چې صرف ایمان لري مؤمنان دي حسد موږ په دونه کې ما چې د مقابل کې زما هدف ده چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راه کټ کړی ځته زنه کټوي وایم او زما په پګړی وایي اغه تازه کافر يم اغه موتاچ دی اغه متاسفانه چې به منهج کاریږي نور راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه دي که خارخوله چوي که پګړی چوي که سرتور ګرځي که خپلې چوي که چپن چوي که نکټای چوي که اغه چوي دا مسایل به مو تاسو مشغول نکړي مو تاسو خپل اغلوی اغه ویژن د افغانستان چې اغه شالید چې کوم د افغانستان دی اغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې ده علاقه مو تاسو خلک 2012 علاقه 2015 که هم موږ تاسو او عبادت ورسېګو دا به الله جل جلاله ډېر شکر وي. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي ټول قوتونه لري د قوت نقطې لري فرصتونه لري راځي چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چي وي انسان خبره لري هغه لري تاثیر لري بل پیسې لري بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو راځي چې دا انرژي خپل چې په منفيګرای کې موږ استفاده کوو دې نه په مثبت ګرای کې استفاده وکړو چې ترڅو هوا دم جوړ شي او علاقل هغه هوادوال ته چې هغه ستونز لري مشکلات لري هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او ګټور شمو تقدیم کړی وي او دا مسؤلیت د آخرت پر باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړ وو هغه زموږ تاسو نه پښتنه کوي د ټول خبرې چې زموږ د خلینا استاد او د نور ملګرو دوستان د خلینا چې افغانستان پر رابطه باندې به کیږي هر څوک چې هر څه وایي د هر خبرې پر رابطه باندې بدای مسؤلیت لري الله ته زموږ هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
استاذ نه مننه کوم.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غوکسانو پاکله خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کول ته مجبور شوی دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.